السلام علیکم استری مشهیده مشال ریډیو خبرونه او ریدا محل د ماسپخین ایوا بجره د مشال ریډیو د دیګړې په خبرونه کې ز منور شاستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر وای افغانستان کې سولې او ثبات سره به د هیواد امنیت پر ځای کیږي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف د سواد دوره کړي. د نورو یو شمېر رپورټونو تر څنګه د خزو لپاره ځانګړي خبرونه په لوشه هم د دیګړې برخه ده. خو د هر سن وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار ګل ایاز یې وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستان د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د لا نورې مرستې کولو خبر کړي. د خیبر پختونخوا په دوشت زلو کې نن د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ مخنیوي لپاره درې ورځنۍ د ساسکو ورکولو مهم پیلېږي. او د مصر نوی آئین جوړونکي اسمبلی هیله څرګنده کړي چې د هیواد نوی آئین په حتمی مسوده به نن رای ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې ویل چې د کابل او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې پاکستان نور مرسته وکړي. هنا ربانی کار رویټرز خبري ایجنسی ته پرون څرګنده کړه چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده او که چرته هلته امنیت ټینګ نشي پاکستان به هم خای بې ثباته شي.
Peace and reconciliation in Afghanistan is an extremely important
په افغانستان کې سولې او پخلاینه ډیره مهمه موضوع ده ځکه چې افغانستان ته ثبات راولي. دا په افغانستان په راتلونکي کې اغیز کوي. نو موږ په هیڅ ډول دې ته برسېره نه ګورو او دا هم د دې لپاره ډیره مهمه ده چې موږ د تیرو سو میاشتو او بیا ممکن کلونو دا زده کړو وکړو چې د هسې خبرو پر ځای پکار ده عملاً څه ترلاسه کړو. شاوخوا دوونه مخکې اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالي شورا له غوښتنې سره سم د منځني کچې یو شمېر افغان طالبان خوش کړل سو د روغې جوړې په خبرو کې مرسته وکړي. د خیبر پختونخوا په دوشتو زلو کې نن د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ مخنیوي لپاره د ساسکو ورکولو درې ورځنۍ مهم پیلېږي. د مشال راډیو خبریال د خبر له مخې د صوبې د دوشتو زلو 2500 یونین کونسل حساسه ګرځول شوې دي. په دې کې درې زلې چترال کوهستان او مالکن ایجنسی د پولیو نه پاکی ګرځول شوی. چارواکي وایي د پولیو په کمپاین کې به یو بشلکه ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. د جرمني دفاع وزارت وایي که چرته شرایط سم بو راتلونکي کال به په افغانستان کې د خپل فوجیانو شمیر 1300 ته راکم کړي. د جرمني د دفاع وزارت بیان سټیفن پیریس پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د جرمني هدف دا دی چې په افغانستان کې د فوجیانو شمیر لکړي خو شرایطو ته به ګوري. د جرمني حکومت پرون موافقه وکړه چې په راتلونکي 15 میاشتو کې له افغانستانه 3300 عسکر باسي. د دې پریکړې لپاره د پارلمان تایید ته اړتیا شته. جرمني اوس په افغانستان کې شاوخوا 4500 سرتیری لري. د مصر نوی آئین جوړونکو اسمبلی وای هیله مند دی چې د هیواد نوی آئین په حتمی مسوده چې 13 ورځ ناوخته پر کار روان بو بنن د زیارت په ورځ رای ورکړي. سړونکو وای د مصر ولسمشر محمد مرسی هیله مند دی چې نوی آئین د لاري په بحران قابو عمومي. ولسمشر محمد مرسی تیر ونی د یو صدارتي فرمان لاندې ټول وخت ترلاسه کړی بو. بل لور ته تنقید کوونکو وای اسلام پال اکثرتي اسمبلی لخوانه د هیواد نوی آئین په بیړه جوړول به حالات لا نور کړکیچن کړي. د محمد مورسی لخوا د ټول وخت ترلاسه کولو صدارتي فرمان رستو په ټول هیواد کې مظاهری شوي او تر اوسه پورې دوه کسان وژل شوي او په لزګونو نور ژوبل دي. تیر چهارشنبه په ورځ د پلازمینه قاهره التحریر سلور لار کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښتې شوي. د محمد مورسی په لویانو د خالی په ورځ د ولسمشر په حق کې د لاریون پلان لري. تاسو د مشال رادیونو خبرونه اورئ. په شام کې د بشري حقوقو کارکونکو او سرکاري رسنۍ وایي د دمشق په شاوخوا سیمه کې دوه موټر بمی چاودنو لږ تر لږه 50 تنه وژلي او په لسګونو نور یې ژوبل کړي دي. حکومتي خبري ارجانس سنا وایي ترهګر د دې بریدونو تر شا دي چې د جرمانه سیمې ختیسته شوې دي. په وروستو ورځو کې د دمشق شاوخوا کې درنه جګړه شوې وه. رپورټونه څرګندوي چې حکومت په لبه وسلوال په جرمانه کې وسلوالې ډلې جوړې کړې دي خو دا سو دا سیمه له مخالف وسلوالو وساتي. د دې سیمې ګڼ اوسیدونکي عیسایان او درویز دي. بل لور ته د شام په شمال کې یاغیان ادا کوي چې دوی د دارتل الازتا په خارګوټي کې یو حکومتي جنگي الوتکه راغورځولې ده او پایلټ یې نیولې ده. د بشری حقوقو کارکونکو د شمیرو تر مخه په شام کې د 2011 کال د مارچ له میاشتې راهیسې د بشار الاسد د رژیم پر ضد په پیل شوي پاسون کې تر 30,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطینی ادارې د دریځ د غوښتل کېدو لپاره رای ورکول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د یو سارونکي هیواد په توګه چې غړیتوب نه لري په غیر مستقیم ډول د لویدیځې غاړې غذا پټۍ او ختیځ بیت المقدس په ګډون یو فلسطینی ریاست په رسمیت پیژندل کیږي. د فرانس په ګډون یو زیات شمیر اروپایي او دغه راز د ودې په حال کې هیوادونو له دغه اقدام څخه کلک ملاتړ څرګند کړی او ډیر احتمال شته چې په دې اړه پریکړه لیک منظور شي. روس او چین به هم مثبت رای ورکړي. د اسرائیل او امریکا په ګډون یو لک شمیر هیوادونه به چې وای یوازې د مستقیمو خبرو له لارې د یو فلسطیني ریاست رامنځته کېدل امکان لري منفي رای ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د یو سارونکي ریاست په توګه چې غړیتوب بنه لري د فلسطین په رسمیت وپیژندلو سره د دې امکان برابر وي چې فلسطین کولی شي د جرمونو نړیوالې محکمې غړي شي او په دې توګه د اسرائیلو په وړاندې د جنگي جرمونو په باب اقدام وکړي. او وروسته خبر دی، د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي سار اداره نن په ویانا کې د ایران جوهري پروګرام په اړه خبرې کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اټمي توانایي نړیوالې ادارې په یو رپورټ کې ویلي ایران ممکن دی ډیر زر ترزمه کې لاندې د فردا په اټمي مرکز کې نور سنټریفیوجونه هم فعال کړي. دا د محل د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د ګلیاز نه د دیګلې تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې مو دلته د غری پټونه او پروګرام شامل کړی دی. پاکستان ویلی افغانستان کې د سولې د بهیر سره به هر ډول مرستې کوي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف د سواد د دورې پر مهال حالته د یو هسپتال پرانیسته وکړه. سیړونکو د نوموړي د سفر ته څنګه ګوري؟
سواد یو هغه ځای و چې دنه مخکې سیاسي ګډرینګ مدو مرغټ نه وو. نواز شریف هم د هغه یو حصه روان انتخابات ته پر کیسې لګیا دي. امیر مقام دلته لګیا دی ورته کار کوي.
کراچۍ کې د انتخابي حلقه بندیو په اړه د عدالتي امر په حق لا ریپورت لرو. او هیواد کې وخت په وخت د ګیس قیمتونو زیاتېدو او د سی ان جی پمپونو د بندیدلو له وجې د مشکل عوام د مشکلاتو سره مخ دي.
سنجي اوره په تکلیف ملایويږي. لوی هو به لیان کې بولاره لوی شرمولي ارتال نه مزه ډرامه بم دور شو. بس هم د شاوای فرده اثر نه دي. مزدوریان ورساړي د غشوي دي ګډي وړي شي.
دا او نور یو شمیر ریپورتونه به هم واوري. او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به د خځو لپاره ځانګړي خبرونه په لوشه کې واوري. ولور څه اثرات لري؟
زما یو کوچنی خور زما شپنجری پلار وي. بیا زما ژورنالي بیا زما پلار اولر چې زما خور شپنجری سړی ته ورکړ په 15,000 روپۍ. بس اوس د زموږ د کور ضرورتونه په پرکړه موږ خور خرڅه کوو په 15,000 روپۍ.
د هر ساوري دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان د خارجه چارو وزیر وای نن سبا په اسلام آباد کې چارواکي تر بل هر ځای کابل ډیر یادوي، ځکه چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده. د افغانستان د بدامنۍ سره پاکستان بدامنه کیږي. هناربانی کار زیاته کړې چې د افغان طالبانو سره به د کابل د سولې په هڅو کې اسلام آباد وړاندې نور ګامونه هم اخلي. د نوموړي د خبرو جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هناربانی کروي اسلام آباد په افغانستان د سولې په نوي راپیل شوي هڅې کې نور مرسته وکړي. میرمن کر رویټرز اژانس په اسلام آباد کې په مرکه کې دا هم وویل چې په پاکستان کې نن سبا تر بلې هرې خبرې کابل ډیر یادیش، ځکه چې د افغانستان بیا امنی شای په پاکستان کې هم خبره شي او پاکستانی طالبان دې ته وهڅول شي چې ګډوډي پراخې کړي.
دا وایي
موږ له افغانستان سره خپلو اړیکو ته اوس په ډیره درنه سترګه ګورو. ما دا خبره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه بیا بیا کړې ده. زموږ صدر اعظم دا خبره کړې ده، ولسمشر دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې په خبرو کې د بل هر مرکز په پرتله د کابل اهمیت ډیر څرګندې شي. پاکستان نشته دوی اونې مخکې د منځنۍ کچې یو شمیر افغان طالبان د افغانستان د سولې دالی شورا په غوښتنه خوشی کړل څو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پر مخ ولاړې شي. هنارباني کروي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې لپاره وړاندې نور ګامونه واخلي، خو نو وړې په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل او دای هم ونویل چې د ملا برادر په سر جګپوړي طالبان بل زندانه خوشی کړي که څرنګه. افغان چارواکي په دې باور دي چې د ملا برادر په شان کسان کولی شي چې یو شمېر طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې خبرې د پاکستان لپاره ډېرې مهمې وبللې. دا وایي په افغانستان کې سوله او پخلاینه ډېره مهمه موضوع ده، ځکه چې افغانستان ته ثبات راولي، دا د افغانستان پر راتلونکي اغېز کوي. نو موږ په هیڅ ډول دې ته برسېره نه ګورو او د همدې لپاره دا ډېره مهمه ده چې موږ له تیرو څو میاشتو او یا ممکن کلونو داس دکړو چې د هسی خبرو پر ځای پکار ده عملا ستر لاس کړو. کابل او واشنگتن پر اسلام آباد شک لري او د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره تورنوي چې د طالبانو مرسته کوي، خو اسلام آباد دا تور نه ردوي. هنر باندې کار وویل چې په پوځي او استخباراتي برخو کې د اسلام آباد او امریکا اړیکې چې له یو کال راهیسې په خورا ټیټه کچه وو یو مخ ښه شوي دي او له کابل سره په هغو لارو چارو خبرې روانې دي چې څرنګه په پوځي ډګر کې همکاري زیاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورجو سوات ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میانور شریف تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په سوات کې یوې جلسې ته د وینا په وخت ویل د اوسنیو حکمرانانو د نااهلۍ له کبله د محل ملک د یو شمیر مسلو سره مخ دی. د نوموړي سوات ته دغه سفر او دغلته یې د جلسې په اړه تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
سوات څنګهټه کې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د ملکن ډیویژن لپاره د ګردو لوی هسپتال بنیاد اخودو پرانستې په موخه وویل چې د هغوی حکومت کچره پاتې کړی شوی نو ملک به ډیره ترقی کړی وو او پاکستان ترقی یافته ملک جوړول د هغوی خواب وو، ولې دغه خواب پوره نه کړ شو؟ نواز شریف وویل،
یہ ہمارا ایک خواب تھا، خواب جس کو ہم پورا نہیں کر سکے کیونکہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا.
منگتا مقرر نہ کرے شو پاکستان سره داسې ظالمانه سلوک کون کی زویم چې داسې سلوک کون کی پاکستانی ویلو لایق هم ندی، زکه خو پاکستان اوسه پات شو د نورو ملکونو څخه خیرات غواړي. د پاکستان قرضې دومره زیات دي چې څنګه به خلاصيږي. د بجلی لوټشډینګ یو لوی عذاب ده. کراچۍ سوځي، بلوچستان حالت ته وګورئ، ځانمرګي بریدونه کیږي، د ولس ژوند مشکل شوی ده، بیروزګاری په انتها ده، دومره لوی مسلې دي. څوک دی په پاکستان کې داسې تن چې په خوشحالۍ باندې د حکومت تر راشي؟ اوس د حکمرانۍ خوابونه پرې دی.
اب حکمرانۍ کې خواب چھوڑو.
دین اوراندی میا محمد نواز شریف سنگوټه کې د یو سل شپاړو کټونو روغتون پرانست وکړه. د هغه په وینا د کې بعد د ګردو هر قسمه مرزونو علاج کیږي. په دا اړه خاغلی اویل،
اس جگہ کو انشاءاللہ ہم سبات میں ایک سینٹر آف ایکسلنس بنائیں گے.
دغه روغتون به د ټول پښتونخوا نه بلکې د مک یو ښه نمونه روغتون وي او کچری دوی ته حکومت ملاو شو نو دوی به دغه ځای میډیکل کالج هم جوړوي. په دغه روغتون کې به د غریب خلکو مفت علاج کولی شي. د نواز شریف په دغه جلسه د خیبر پښتونخوا پیښور یو مشر خبریال احسان داوړ وایي چې دا وخت ملک کې نوې ټاکنې را روانې دي، بیل بیل سیاسي ګوندونه هلې ځلې کوي. نواز شریف دغه جلسه هم د دغې هلو ځلو برخه ده.
سیاسی گیدرنگ میں دومره غټ نه وو. نواز شریف هم دا غي وه صدر روان انتخابات ته پر کیسه لګیدي، امیر مقام دلته لګیدي ورته کار کوي. نو د دې لپاره به دوی سه عملن هم خي د دې مخ کې جی واي هم دلته جلسه وکړي، پی ایم ایل ان هم کړي وا، ان پی هم کړي دا، او نن چې د کوم جلسه بیا وکړه دا د انتخاباتو لپاره د الیکشن لپاره خپل لارې هواروي.
مقامی اوسیدونکو د نواز شریف دغه جلسه ته پس نظر ګوري. په دا اړه د سواد دغه اوسیدونکو مشال ریډیو ته وایي،
زمانو فیروز شاہ ہیں، پیشہ میں وکالت ہیں. لکه زمون سواد کې بلکې خاص کرتا سوله شي پټول ملکن ډیویژن کې د ډېر زیات کمیو خلق به د دې ګردو د مرز لپاره اکثریت خلک چې نه پېښور تزي سو پنده اسلام آباد تزي چې چا وس چار کیږي، به وس خلک چې نه هغه ته د ډېر زیات تکلیفونو کدا دلته وشي. نه د سواد خلکو سره ډېر لوی غټه توپه ده او د خلکو سره ډېر زیات مینه ده.
زمونږ د محمد جمیل زاد د منګوري شادری اوسیدونکو نور موږ سره هم لوزونه کړی کې دیشي چې هغه پوره کی موټر وې دغه کړي سواد وې ماډل ځای جوړو دغه وکړو. همون تر دې سيزونو ډېر زیات ضرورت ته نو کدي سي یو سړی مونته پیدا شي چې مونته دا سہولت راکړي دا به زمونږ د پاره ډېر زیات خوي.
میا نواز شریف جلسه لپاره سیمه کې سخت امنیتی ګامونه پورته کړی شي وو او سنگوټه کې د منګوري کلام لوی سړک څو ساعته پورې تړل شي وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او اوس ورزو د کراچۍ په لور. د پاکستان سپریم کورټ پرون د سند صوبې د الیکشن کمیشن سیکرټري ته حکم کړی چې په درې ورځو کې دی د کراچۍ ښار د داسې حلقه بندیو په اړه رپورټ جوړ کړي چې پکې هیڅ یوې سیاسي ډلې ته اجارهداري نه وي حاصله. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې اړه د سیاستوالو او څېړونکو نظرونه په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
سیاسی گوندونو عوامی نیشنل گوند مسلم لیگ نواز ڈلے جماعت اسلامی او یوش میر نورو گوندونو د سپریم کورٹ د دی حکم ہر کلے کڑے دے. دا عوامی نیشنل گوند د سین صوبے مشر سینیٹر شاہی سید پدے اڑا مشال ریڈیو تو ویل
سپریم کورٹ تا ہرائیٹ ہے سن وایو چاغا دا غواڑی چ کراچی کی دے دا اجارہ داری دا ناجائز ختم کرے شی دے ہزا کراچی کی حلقہ مندے باقاعدہ با پوری پلان دے دی شوی دی چ دل دے نور قومیتوں ختم کری دی دا اعداد و شمار پہ حساب مانے پ کراچی کی 38% خلق چ کم دے دا اردو ویل والے جبے والے دے او باقی 12% پنجابیان سندھیان بلوچستان او پختانہ دی من دا غواړو چې دوباره اثر نه ودی د فوج او د رینجرز په نگرانۍ کې د صحیح مانو باندې حلقه بندۍ جوړ شي.
د ایم کیو ایم ګوند چارواکي وایي کچېری په کراچۍ کې حلقه بندۍ لنوي سره تشکیل کیږي نو باید دا عمل یوازې په کراچۍ کې نه بلکې ټول پاکستان کې ترسره شي. څېړونکي وایي د وخت تیرېدو او په آبادۍ کې زیاتوالي ته په کتو سره باید حلقه بندیو کې بدلون رامنځته شي. لیکوال او قانون پوه منان باچا وایي په کراچۍ کې د 2002 کال جوړو شوو حلقه بندیو د ښاریانو ترمنځ ژبنی او نسلي تعصبات زیات کړي. د هغه په خبره کې نوې حلقه بندۍ وشي نو د ښار امنیتي وضع ورسره ښه کېدلی شي. د هغه په خبره د پرویز مشرف په وخت کې په ترسره شوو حلقه بندیو د ایم کیو ایم ګوند خوشاله دی او د دې ډلې مخالف ګوندونه دا ولې ورځ راهسې د دې په ضد دي او هغوی دا ولري چې د نورو ژبو ویونکي سیمې ایم کیو ایم په خپلو حلقو کې ځای کړي او په دې توګه یې نور قانونه اقلیت یا لږکي ګرځولي دي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان بیا وایي د سپریم کورټ لخوا دغه حکم په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې له یوې خوا ټاکنو ته لږه موده پاتې ده او بلې خوا ته په کراچۍ کې د حکومت رټ ډېر کمزوری دی. دی وایي نوې حلقې جوړول د کلونو کار نه دی، دا په یوه میاشت کې هم کېدلی شي. د کراچۍ صورتحال بدل دی. دلته د سیاسي او مذهبي ګوندونو وسلوالې ډلې شتون لري. په جرمونو کې د ککړو خلکو بېلابېلې مافیې موجودې دي او د دې ترڅنګ د امنیتي ادارو واک هم بیخي کمزورې دی. نو په یو داسې صورتحال کې د نوو حلقه بندیو د جوړولو خبره نوې شخړې زیږولی شي. د یادونې وړ ده په کراچۍ کې د انتخاباتي حلقه بندیو په حقله د 2002 کال راوروسته د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات را روان دي. ایم کیو ایم ګوند د کراچۍ ښار په ګډون د سند د ټولي صوبې اوسنۍ حلقه بندۍ صحیح ګڼي او د سند صوبې پاتې نږدې ټول ګوندونه په اوسنۍ حلقه بندیو سختي نیوکې کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې په خپل یو رپورت کې ویلي پاکستانی ججانو ته پکار دی چې د هیواد الکترونیکی رسنیو هغه پروګرامونه چې پکې د عدالتونو په فیصلو نیوکه کیږي باندې بندیز ونه لګوي. اداره وایي د پاکستان عدالتونه د توهین عدالت د قانون په زور د مطبوعاتو لخوا په عدالتي فیصلو د تنقید لار بندوي. انیس اجمل درته د دې رپورت نور حال درکوي.
په پاکستان کې د عدالت او میډیا ترمنځ د روانې کشالې په اړه د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي پاکستانی ججان باید مطبوعات د عدالتي فیصلو په اړه لنیوکو او ندروي. د هیومن رائټس واچ په خبره سپریم کورټ د عدالتي سپکاوي لارې د خبرونو د بندولو هڅه کوي. دا چې د توهین عدالت مطلب څه دی او هغه کومې خبرې دي چې د غیلې وجې د عدالت سپکاوي کیږي، د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي.
دا توهین عدالت چې کوم دی نو زمونږ په آئین کې آرټیکل 204 ښکاره د توهین عدالت ذکر کوي. توهین عدالت دې ته وایي چې عدالت کې یو کیس روان دی او هغه باندې چې داسې طریقې باندې تبصره په اخبارونو کې پریډو کې کی راځي چې هغه په دې عدالت کاروای باندې اثر انداز کیږي، دا یو توهین عدالت. یا دغه عدالت نه بهر داسی خبری کئی کہ اخباروں کی کہ پی ٹی وی ریڈیو کی داسی خبری کہ آگے نہ دا صفاق کاری کہ دا دا عدالت خندا پدی باندھے تلے جوری یا بیا دادا کہ دا عدالت دا جج متعلق داسی خبری کی گی
دا ہیومن رائٹس واچ دا ایشیا ڈائریکٹر بریڈ ایڈمز ویلی دی کمو ججانو چی دا قانون دا سربلندے حلف پورتا کڑے اغی دے دا توہین عدالت پتاکت دا مطبوعاتو لخوا دا تنقیدونو بندولو کوشش نہ کوی کلا موچی دا بیرسٹر باچانا دا پختنا وکڑا چی پا میڈیا کے پر عدالتی فیصلو تنقید یا تبصرہ پسپکاوی کے راضی او کنا ننوموڑے وائی
بالکل تنقید کولیشی پر ریڈیو کی تو ٹی وی باندھے پاگے باندھے ہر تنقید کولیشی سرپ کولیشی ہما تاسوئے کہ مناسب الفاظ داسے الفاظ کی شائستہ الفاظ جی کیا گے نہ دا سے نخاری کہ کنجے خام خا رو برو عدالت باندھے سے توڑ پتی یا چپ کے دا اس فرض کے سڑے دا ہوئی خپل تبصرے کی اس دانش میرے چیر دا عدالت دا فیصلے چکم کرے دا دا ذکر کرے دا کہ جٹ پکی پیسے خوڑ لیجی دا سے خبر کول چکم دے آغا ناجائز دا اور دا ویلیشن کہ دا فیصلے چکم شرے دا 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 قانون اور دا آئین خلاف فیصلے دا دا فیصلہ غلط فیصلہ دا
پا پی خبر کے دا ڈان رسپان خبریال وسیم احمد چی دا عدالتی چارو رپوٹنا ورکوی وائی که عدالتونا پخپلو فیصلو لتبصرو او تنکیدوننا مطبوعات منی کوی نو بیا دا بیان دا زاده قانون سمان لری دا پاکستان حکومت لا پکار دی چی وقت سر سر دا میڈیا پا قوانینو کے بدلن راولی
من پاکستان ای نمو گورو آئی که لکر خصا پاس و بانداغلی چی فریدم آف ایکسپریشن دے لکر چی قانون مطابق لکر زین قوانین بیا دا سیری چی آغا بندیزون لگی پکار خو بیادا چی قوانین کے بدلن راشی یو طرف تک من گورو که پارلیمنٹ دے یا سیاست دانان دی پائی باندی خو خو کلو تنکیب کی گی دا غی خاکین جوری کی پتی بی چینلو کی دا غی نکلونم کی گی عرصت کی گی پاگے باندی سوک شور نکی خو پل خوار زینی سی زیر چی دی نکد مقدس گرنے کی گی آغا کے عدالت امراضی آگے کے زمونگا دا فوجی دارے چکم دی آگے کے زمونگ انٹیلیجنس ایجنسی امراضی دا پاکستان چکم مارا لکن نظریہ وے لکی گی آگے حوالے سارا لکتا سکے بارے کنسٹرکٹیف خبر ہم نشی کورے
یاد دیوی چې په 9 اکتوبر د اسلام آباد های کورټ یو جج شوکت عزیز صدیقی د پاکستان الکترونیکی میډیا ادارې پیمرا ته یو حکم جاری کړی وو چې هغه د ټیلی ویژنی چینلو کې د عدلی پر ضد تنقید کوونکو خبرونه بندې کړي
په پاکستان کې خلک د سی این جی پمپونو د بندیز لوجې د تیرو درې ورځو راهیسې د سختو مشکلاتو سره مخ دي بلخوا چارواکی وایي د دې مسلې د حل لارې چارې لټوي او د هغه ترانسپورټرانو خلاف به کاروایی کوي چې د ولس نه زیاتې کرایانې وصولوي غلام غوث په دې اړه دا رپورټ برابر کړی
په خیبر پختونخوا کې عامو وګړو د درې ورځو راسې په پاکستان کې روان د سی این جی پمپونو غیر اعلانیه کاربندیز د ولس د زوړلو لپاره یو ډرامه بللې ده او ولس غوښتنه کوي چې په دې لړ کې د حکومت د سی این جی پمپونو په ضد ګامونه پورته کړي په دې لړ کې په پېښور کې یو ټیکسي ډرایور مشال ریډیو ته وویل چې نه خو سی این جی پمپونه په مکمله توګه بند دي او نه کولاو او د سی این جی پمپونو موجوده کاربندیز هسې یو ډرامه ده چې د وجې د دوی مزدوري متاثره شوې ده
په ما سي جات نامه ده بس ټیکسي چلو بس سینجه وړه په تکلیف ملایوي جی بس لوی هو به لیان کې بولارې لوی شرمولي ارتال نه بس یو ډرامه ده پم دو شو بس ہم مشکل ملائی کسی جی ہم تو شاہ پورا جگہ نہ ملائی بس مزدوری جی پیسی ہو رہا نہیں آگا والا فرد اثر نہیں جی مزدوری شیویری گڑی بڑی شیوی فردو جی جاتے پیسے ہوئے نہیں جی
دا سی این جی دغیر اعلانیہ کاربندیز پاکڑا دا پاکستان دا سی این جی ایسوسیشن دا اتحادیه وایس چیرمین پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل چې دا سی این جی دا ارزانولو د پیسلې روستو دا سی این جی پمپونو مالکانو ته د درنو ټیکسونو لوجې نقصانو نو ځکه دا سی این جی مالکانو په خپل خوخه خپل خپل پمپونه په ټول پاکستان کې بند کړي دي
او برشدا نو اغیز منگا آپریٹنگ کاسٹ اور مینوفیکچرنگ کاسٹ کم کو منافع کما کا اور منگے دسی پوزیشن تراوسو چی منگا مشکل ہو چی منگا اسٹیشن چالو کو نو پٹول پاکستان کے ہر سڑی چی نو اسٹیشن بن کو اور ہنریبل سپریم کورٹ دا ہوئے چیرا کو سوک بندی او چاہتا نقصان دے نو مطلب آگا دخپل آئینی حق لری انسانی حقوق حق لری و آگا اسٹیشن بندو لی چی
اولس دا حکومت نا غختنا کوی چی کم پمپونا سی این جی نخر سوی دا آگی پزد دی حکومت گامونا پور تکڑی
طاہر خان زمانہ مدہ اور دا حکومت ڈیرا ناکامی دا پکار دا چې دا فیصله شو چې دا امپلیمنٹ کیږي نا دا سی این جی باندې دے دے سرکاری قبضه کې دی واخلي پدې باندې کې یو دوه سپیان یو درولو کنه پدخ کا ډر به چې کوم له امپلیمنٹ هم شي وستا سو ګوره چې ټولو خلکو ته سټوډنټانو ته نوکر پیشه ته بیمارانو ته بډاګانو ته سونه غړ پرابلم دی نو زما خپل ګړې دوه مرز د چې سی این جی په وجه باندې ګولار دی کور کې وزه لګه یو ګنټه په سټاپ باندې ولاړې ما اور ساغه پکې نه زیمه لوي کی ګاډي کې چې صحیح طریقے سره لاړ شي او کرا ان ایم چې کوم دی منمانی اخلي هغه ایم چې کوم دی حساب کتاب څوک ته پوس ولې نشته دی
سی این جی دا مسئلہ دا چھ گورا حکومت خدا اعلان کرے چھ ریٹ کم شی سپریم کورٹ چھ کم فیصلہ کرے او کم شوی دے خدے نے علاوہ سی این جی پمپونه چھ دل تکم دی بند دی زکہ چھئی منافع کم شوی دا دا غیر وجہ عوام تا مسئلہ نو دے پارا پکار دا چھ حکومت سو سخت انتظامات کی چھ دا کرایانی دا کی پنو حکومت نے چاغی خلاف ایکشن وای دی کنا چھ دا جرمانہ پیو لگئی پمپونه باندے
د سی این جی د غیر اعلانیه کاربندیز لوجی کرایانی لوړی شوې دي خو د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت د محکمې مشر یا ډایریکټر جنرال منظور خان مشاد ریډیو ته وویل
ترانسپورت والو سره موږ میټینګ کړی دي موږ په خپل روډ سره موږ یو لګیو چیکینګ هم کول او چې څه څه وزارت کوي غشتي هغه جرمانه کوم او څلوته کوي هم واپس کوم باندې دوی سره موږ یو متفق یو میټینګ راوخلې دي او موږ په سره خبره کوو سی این جی چې څو پورې تعلق دی نو هغې خو د ټیکس دا خو لکه چې مخکې څه خرچه وه نو دا خو د هغې مطابق کمی پکې راغلې ده
د یادونې وړ ده چې د تیرو درې ورځو راسې د پاکستان په وړو او لویو ښارونو کې د سی این جی د غیر اعلانیه کاربندیز له وجې ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی غلام غوث مشاد ریډیو پېښور
په پېښور یونیورسيټي کې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د تاریخ او کلتور تر عنوان لاندې درې ورځنی نړیوال کانفرنس شروع شو په دغه کانفرنس کې د ادبي او کلتوري موضوعاتو ترڅنګ په سیمه کې د ترهګرۍ له وجې په راولاړو شو ستونزو هم خبرې کیږي تفصیل د پېښور ناظم خبريال اصرار تل راکوي
د پېښور پونتون د سیمایزو زده کړو په څنګه کې درې ورځنی نړیوال کانفرنس د خیبر پښتونخوا تاریخ او کلتور تر عنوان لاندې پیل شو چې پکې د پاکستان د بیلابیلو سیمو او بهرنو هیوادونو یو شمېر پوهان ګډون کوي د پاکستان سټډي سنټر پېښور پونتون او د قائد اعظم پونتون اسلام آباد د تاریخ او کلتور د سیړنیز ورکس په ملګرتیا جوړ دغه سیمینار کوربه او د پاکستان سټډي سنټر پېښور مشر ډاکټر پخرل اسلام مشال ریډیو ته د سیمینار د اهدافو په اړه داسې وایي
والدا دے کے د بہرنی ملکوں نو مندوبین رازی پاکستان د کراچی نوالا تر د خیبر پوری تقریبا د ہر یونیورسٹی پوہان او سکالران دے کے رازی د دے لو موضوع چ دا خیبر پختونخوا د دے تاریخ او کلچر دا د دے نویت اولنے کانفرنس دے در اوس پوری چا د دے صوبے پر ثقافت او د دے پٹول وڑ خون باندے چت کانفرنس نو کڑی
دوی جتے وچ د خپل نویت دا اولنے سیمینار دے چ د سیمی د کلچر ادب تاریخ او خاص توګه د ترهګرۍ لامل دراپی خستون زپاړه په کې خبري کیږي
د دې صوبې د تاریخ د دې صوبې د ادب د دې صوبې د کلتور د دې صوبې کې د صوفیزم د علماو د کردار په دې صوبې کې د ترهګرۍ په والو سره چې کومې پیښې راغلي د مخه ته دا یو پهلو نشته چې هغه مونږ په دې کې پرې خېدا چې کله دا مخالی پیښې دا بیا په یو کتابي شکل کې شایع کوو چې کم خلک مونږ سره دې کې ندي شریک شوي چې هغه نه دین استفاده وکړي
د یادې غونډې پر اهمیت ساينسدان او د کلتوري چارو کارپو ډاکټر سین اقبال یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې د پښتني سیمې د مشکلاتو په هواري کې داسې غونډې ډېرې ګټورې ثابتې دي شي
دا کله نن نشل کاله مخکې د سیریز شروع شوه وي نو موږ منن په دې دومره بد حالاتو کې نو او اوس مونږه د اختیار خوندانو ته وایو چې په یونیورسيټو کې په نورو ادارو کې چې کوم پوهان دي اغه سره کینې نو اغه ور له حل عمومي دي خبره دا خبره سه ناممکن نه ده او نو پښتون د دې خبرو نه ناشنا دي خو موږ سره سوکناس نه دي او د دې ډېر آسان حلونه هم د طریقه ده زموږ په خیال د دې اهمیت دومره زیات دی چې زموږ د ټولو پیښورې نوسته دومره اهمیت نشته څومره چې د دې ایونت دی
د پښتو ژبې او فولکلور سیړونکو لیکوال او دی پروفیسور داور خان داوود دغه سیمینار په اړه دا سوي
دا کې سم سیمینارونه چې کوم دي چې کوم زموږ کلچر سره تعلق لري زموږ تاریخ سره تعلق لري ډیر اهم دي ولی چې زموږه د کلتوري اقدار د تاریخي اقدار د په ختمي دودي دا محفوظ کول پکار دي د وخت ډیر اهم ضرورت دی او دی وخت کې د الله پاک فضل دی مون مونږ کوشش وکړو دا سیزونه مونږه محفوظ کولی شو د سیمینارونو په ذریعه د کتابونو په ذریعه د میډیا په ذریعه
د یادونه وړ دا چې په پېښور پوهنتون کې پیل شوي د روزنی کانفرنس کې بعد د کلتور او پښتون تاریخ ترڅنګ د دې سیمې او ترهګرۍ په اړه پوخان مقاله وروي چې د منتظمینو په وینا به وروسته په کتابي بڼه هغه خلکو ته هم رسولی شي څوک چې په دې کانفرنس کې ګډون نه لري. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. وخت ماسپخین یو نیمه بجه شه. ګولیاز د خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
پاکستان د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د لا نورې مرستې کولو خبره کړې. د خیبر پښتونخوا په 28 ضلعو کې نن د پولیو یا ګوزن د ناروغي مخنیوي لپاره درې ورځنۍ د ساسکو ورکولو مهم پیلېږي. د جرمني دفاع وزارت وایي که چرته شرایط سم وو نو راتلونکي کال به په افغانستان کې د خپلو فوجیانو شمیر 1300 ته راکم کړي. د شام پلازمینې دمشق په شاوخوا سیمه کې دوه موټر بمی چاودنو لږ تر لږه 500 تنه وژلي او په لسګونو نور ژوبل کړي دي. د مصر نوی آئین جوړوونکي اسمبلی هیله څرګنده کړي چې د هیواد نوی آئین په حتمي مسوده به نن رای ورکړي. او د ملګرو ملتونو د حتمي توانایي سار اداره نن په ویانا کې د ایران جوهري پروګرام په اړه خبرې کوي.
دا وګلیاس چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام وکړئ چې د پاکستان کورنی اخبارونه په خپل اداریو کې سلی کې اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابع اکرم خان یې مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن واضح کړه چې امن او امان صورتحال عام ټول ټاکنو په لار کې خنډ نشي ودرېدلې او د امن او امان ذمہواری په حکومت جوړیږي. ادارې لیکي چې الیکشن کمیشن په یو اجلاس کې مهم فیصله کړې دي چې پکې الیکشن کمیشن 19 نوې سیاسي ډلې رجسټرډ کولو فیصله وکړه او ورته یې نوې انتخابي نښې هم ورکړې او دغه رنگ بازي نښې خارج کړې. ادارې مخکې لیکي چې چرته پورې د ټول ټاکنو دوران د امن او امان د قیام د ذمہواری تعلق دی نو په دې حواله حکومت خپل واریانو نسرګی نشي بندول. ادارې وړاندې لیکي چې حالاتو کې چونکه تبدیلی راغلی ده او د ملک په موجوده صورتحال کې د جلسو نه مختلف مسلې مخې ته راتلې شي نو د لپاره به بهتره وي چې سیاسي ډلو ته د ملکی میډیا د خطاب موقع ورکړي شي نو داسې مشکلاتو نه بعد بهر راوتو دا یو ښه حکمت عملي وي. ادارې خیر کې لیکي چې بعض سیاسي حلقونه د دوکو الزامونه را روان دي او د حلقبندیانو په حواله هم بعض شکایتونه مخې ته را روان دي چې 1.5 لک ووټرانو نمونه د حلقونه بهر درج شوي دي او کراچۍ کې حلقبندیان لسانی توګه تقسیم کړی شوی دی. نو هم دغه وجه ده چې سپریم کورټ لسانی تقسیم ختمولو حکم جاری کړی دی چې پاغې د الیکشن کمیشن په فوري توګه عمل وکړي چې داسې قومي وحدت یقیني جوړ کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې صوبه کې قانون حکمرانی او عدالتي احکاماتو باندې عمل نه کیږي او داسې ښکاري چې ډېر زر عدالت به په دې سلسله کې خپله نوټس اخلي. ادارې مخکې لیکي چې د عدالت واضح احکاماتو باوجود په سکونونو کې د یو نه زیات رونو خویندو په فیسونو کې پر رعایت سره عمل نه کیږي. په دې سلسله کې پېښور تعلیمي بورډ یو فعال افسر په مشرۍ کې د لپاره یو شعبه هم قائم کړې ده خو دې له باوجود طالب علمانو او مور او پلار ته یې څه فایده ونه رسېده. ادارې وړاندې لیکي چې عدالتي احکاماتو باندې عمل نه کول یو لویه مسله جوړه شوې ده بلکې خیبر پښتونخوا کابینې نه دوباره منظورې باوجود په سکولونو چک اینڈ بیلنس متعلق بل د صوبایي اسمبلی نه نه منظورېدل د فکر خبره ده او د کابینې نه دا بل دوه ځله منظورېدل د حکومتي عزم اظهار کوي چې صوبایي حکومت په دې مت کې سنجیده دی خو تر اوسه بل ته عملي قانوني شکل ورنه کړی شو. ادارې لیکي چې طالب علمانو او داغوی د مور او پلار د حقونو او مفاداتو تحفظ حکومت اولینه ذمہواری ده. بهتره به دا وي چې نجی سکولونو مالکان د خپل اثر رسوخ استعمال نکړي چې قانون سازی ته عملی شکل ورکړي شي او ولس رعایت ترلاسه شي او د اسمبلی غړو نه په دې اړه امید پکار دی چې اغوی به ولس مفاداتو ته ترجیح ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجله بزنس ویک په خپل یو مقاله کې لیکي ل دې وجه چې امریکا د افغانستان سره امنیتی تړون نه لري ولسمشر باراک اوباما د 2014 کال وروسته په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کولو په مسله کې د مشکلاتو سره مخ دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په خپل یو مقاله کې وایي پاکستان یا خو د خبريالانو تحفظ کول نه غواړي او یا هم د دغه سې کولو استعداد نه لري. د دواړو مقالو مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
امریکای مجله بزنس ویک په خپل یو مقاله کې لیکي چې په پینټاګان کې پوځي مشران اراده لري چې د روان کال تر پای به ولسمشر اوباما ته هغه وړاندیزونه مخکې کیږي چې د 2014 کال نه پس افغانستان کې څومره امریکایي پوځیان ساتل پکار دي. مقاله دیتوي چې دا مهال په دغه هیواد کې 6,500 پوځیان ځای پر ځای دي. د 2014 کال د مئی په میاشت کې دغه شمیر د 100,000 زیات وو، خو اوس بحثونه ګرم دي چې 2014 کال نه پس به څومره پوځیان افغانستان کې پاتې کیږي، ځکه چې بیا به د امنیت ټولې چارې افغان ځواکونه سنبالوي. مقاله دیتوي چې په دې اړه فیصله کولو کې اوباما یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی، او په دغو کې تر ټولو لوی مشکل دا دی چې د افغانستان سره د پوځیانو ساتلو څه قسمه معاهده نشته. مقاله دیتوي چې د دغه ډول معاهدې نه کولو له وجې امریکا مجبوره شوې وه چې د عراق نه په 2011 کال کې خپل ټول پوځیان وستل. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیرې نهې په ورځ پاکستانی طالبانو په خبریال حامد میر د ناکامه برید پړه په غاړه واخیسته. حامد میر ته پس له هغې طالبانو د مرګ واخونه کړي وو کله چې هغه د ملالې یوسفزی په اړه یو شمیر راپورونه او مرکې کړي وې. مقاله دیتوي چې حامد میر په دې نږدو کې د ملالې یوسفزی موضوع ته ډېره زیاته توجه ورکړې وه. ملالې یوسفزی د سوات هغه 15 کلنه جینۍ ده چې د جینکو د تعلیم په اړه آواز پورته کړی وو، او چې کله طالبانو ملاله یوسفزی وویشته نو دغې پیښې ټول پاکستان او نړۍ کې سخت غوسه راپارولې وه. مقاله کې راغلی دی چې په حامد میر د ناکامه برید نه پس خبریالانو مظاهرې هم کړې دي. په 2011 کال کې د خبریالانو د خوندي ساتلو ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست په خپل یو راپور کې پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځولی وو، او ویلی وو چې یا خو حکومت نه غواړي چې خبریالانو ته تحفظ ورکړي، او یا پکې دومره صلاحیت نشته چې خبریالان خوندي وساتي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15,580 او 15,580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک روسمن با په رسمي توګه د دسمبر په 14 نیټه خپل دنده پرېږدي. د نوموړي د استعفا سره بعد د دواړو ملکونو سره د امریکا په تعلقاتو څه اثر وغورځيږي، همدا پوښتنه عبدالحی کاکړ په پېښور یونیورسيټي کې د نړیوالو اړیکو د استاد پروفیسور ډاکټر اجاز خټک نه کړي. نوموړی وایي
بارکی لگزیات پخیال سر خبر کول غواړي، افراد نه اهمیت لري او په غیر هم کولې نشي، خو اداري چې پالیسی جوړيږي دا چې دا چې د کی سر نوی ګورسمن د خبره دا چې لګي چې یک دم راغلی یا دې په کیاس دا خو ما دا ښایي چې د پالیسی چې پرسن سټایل خو وي د وینا طریقه لګ فرتي لګ سخت نرم خبرو کې دا فرق ورځي، خو اوورال چې امریکای کوم پالیسی ترست
خو ډاکټر صاحب دلته که مو وګورو چې مارک راسمن خو د پاکستان افغانستان د پاره ځانګړي استازي وو، بیا هیلری کلینټن کزی او هغه خوم د دنیا د پاره د فارن پالیسی او خارجه پالیسی مشر ده، خو په دې حال کې افغانستان یو ډیر لوی چیلنج دی. دوی راوځي بیا د سی آی ای مشر تلل چې دی هغه په ډیره حده پورې اپریشنز په په پاکستان دا درې واړه تعلق چې دی هغه یو شکل نه شکل کې ډیر ډایرکټ زمون له دې ریجن له دې سیمه سره تل کې پښتنه دا د چې دوی آل یعنی تر دې لمخه دوی د پاکستان افغانستان له چارواکو سره په رابطه کې دغه چې دوی کم په دې تصویر کې دوی ډیر وو، که دغه تصویر دا خووزي او نوې سړی راسي نو هغه بل څه مشکل نه کې پیدا نه
غونډه لازمان لک فرق راشي د کچلې نوی که څنګه درې واړه ځای کې راشي اوی به چې خبرې کوي ای ځان کوی په خلکو باندې ځکه ما تاسو چې له کوم نیم کسان نمونه هم ته معلوم شو آیا داسې کسان دي لږ جونیر پوزیشنونو کې دي خو دې علاقې سره د پالیسي سره متعلق خلکو او خو نه بالکل د دې بل اړخ نه دې خواته راځي، نو دې دواړو خبرو کې به ډېر فرق وردي کو بالکل نه کاشي فرق کا په افری کار کول اوس یک دم دې خوا راشي نو هم ځان اول بلدی.
دا وو د پېښور یونیورسيټي د تعلقات نړیوالو تعلقات پروفیسور ډاکټر اجاز خټک. او اوس هم وخت شوې ده د خزو لپاره ځانګړي پروګرام په لوشه.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
پلوشه.
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزڑ ٹکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پدے اور دا دا رسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پکور دا
نن یہ واورا پدے غک کے چے کبھی کمی پختنی ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اور دن کو پا پلوشا کے موز فرخندہ وزیر ہر کلے کہم پا دے پروگرام کے بواب رئی پختنی جنی او حلکان دا والور دا رواج نا سمرا متاثر کی گی
زما یو کشنی خور و زما شپنجیر پلار وی بیاز مو جور نا ولی بیاز ما پلار اولیار توی دازما خور و شپنجیر سلی تور کن پا پینزل لکر روپی بس اوز دازمور دا کور زورتون پا پرکش مش خور خرس که پا پینزل لکر روپی
دا خوزو دا عزت او دا غیرت پا ناما دا وجن پا اڑا تفصیل لرو او دا هند دا فیلمی هنرمند کترینا کیف دا فن او جوند حال د ټولو اول رازو د ولور په اړه دی رپورت تا په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د ولور لوجه هلکان او جنکې د واده په اړه یو شمیر مشکلات لري که څه هم د نړۍ یو شمیر هیوادونو کې داسې روایت نه لیدل کیږي او خلک د ژوند د اسانتیاو په لټو کې دي خو بیا د پښتنو په سیمو کې اوس هم زاړه روایت موجود دي چې یو پکې ولور هم دی ولور اخیستونکي د دې رواج په اړه وایي دا ځکه د هلک د کور اخلي چې خپلې لور ته د جهیز سامانونه واخلي د زیارت عصمت الله د ولور په د مشال خبریال نیاز مساخیل توای
ډیر اکثر داسې خلګي سي ډیره ورواخي لزانم خلګ کی ورکی او ډیر دارنګي سي هغه د لور ته سي د لمازي او سو شین ورکی انوري پیسې په خپل لپسي وخوي
ډیر ځوانان د خپل سیمونه په بهر ملکونو کې د دې لپاره مزدوري کوي چې د خپل واده لپاره پیسې وګټي او بیا د جنې کور ته هم د هغوی د غوښتنو مطابق پیسې ولېږي د بلوچستان د لورلایی ګلسیمه وایي د دوی په سیمه کې جنکۍ د ولور په نامه خرڅیږي او اکثره کورنۍ خپل لور یو داسې کس ته ورکړي چې پیسې خو ډېرې ترلاسه کړي خو د خپل لور د خوښۍ هیڅ پروا ونه کړي چې یو پکې د دې خور هم شامل ده
زما یو کوچنی خور زما شپنجیر پلار وي بیاز مو جوړ نه ولی بیاز ما پلار اولیار توی دازما خور شپنجیر سړي ته ورکړ په پنځه لکه روپۍ بس اوس دازمور د کور ضرورتونه په پرکښه مش خور خرڅه که په پنځه لکه روپۍ
دا چې په بلوچستان کې د ولور څومره پیسې اخیستل کیږي په اړه د بلوچستان یو ځوان نصیب الله وای په لکونو کې اکثره د ولور پیسې اخیستل کیږي او زیاتوي دا سي ډيري کمی پیخ کیږي چې څوک چاته خپل لور د ولور نه بغیر ورکړي نصیب الله زیاتوي
تقریبا درې لکه ونی سي بیا سلور پنځلس شل لکه پورې تقریبا ست په لکه کې پر کې لکه کلاود لا چمنو خواته د خوښتي ولور زیاتی زموږ لکه لور لای خواته بیا د غون لشکم خکم دی
په پاکستان کې د ګرانۍ سره سره ولور هم لور شوې دي او بیا ځینې خلک داسې هم دي چې وای ولور د یوې جنې په سخرګنۍ کې عزت جوړوي
پښتني ماحول کې کچيري ونجلي بغیر ولوره یو څوک یو سي دغه به دا ځین کې نه راځي چې دا یو شکار کړی دی حتما دا سوچ کوي چې دا انجلي یو آی بکشه دی یا مثلا بداماله ده کچيري غریب سړی وي لور یو چاته ورکی بغیر د ولور سي هغه هیڅ هم نشي ور کولای لکه موږ وینو چې په پنجاب کې په پنجابي معاشره کې ولور نشته هلته د غریب انجلي کورنۍ ډیره په تکلیف ده او ست خلک یا امیران خلک د غوسره واده نه کوي ځکه چې هغه جهیز ته ګوري د دې په اصلاح جهیز د واده سامان
اخواک افغانستان تا وکتل شي نو ځینی سیمه لا هم داسې شته چې خلک یې دودونو ته تر اسلام هم په درنسترګه ګوري پکتیا یو له هغه ولایتونو نه دی چې د ولور دود یې انجونې او ځوانان د ګډ ژوند له خوند اخیستو او د اسلام ورکړي حق نه به برخې کړي د پکتیا په لور پرتو ولسوالو کې اوس هم داسې انجونې او ځوانان شته چې د واده ارمان یې د ولور له وجې په زړه پاتې دی نه یوازې دا چې انجونې او هلکان د لور ولور خستو پر سر د واده ارمانجن دي داسې کسان هم شته چې په کلونو کلونو په خلیج هیوادونو کې د ولور د پیسو پرې کولو لپاره مزدوري کوي
جونی او هلکان په دې اند دي چې کچرته واده د بشریت حق دی نو دوی باید لدی حق نه بې برخې نشي د ولور په زور د پکتیا د جنونو په نسبت ځوانان ډیر کړيږي خو ځوانان په دې برخې کې پرتلمایوسي او کار کولو بل لار نه لري په یاد ولایت کې انجونې او د ښځو د حقونو غوښتونکي وایي چې باید د ولور د راکمولو او د دې دود په شرعي ډول اړولو لپاره جدي ګامونه د سیمې د قومي مخورو، ملا امامانو او د ټولنو نورو فعالو کسانو له لوري واخیستل شي. دوی وایي چې د ولور په نوم څه باید وانغیستل شي او یوازې شرعي مهر په واده کې دود وګرځول شي. په پکتیا کې د جندر مسؤلې انارګلې د مشال همکار داود تپان ته ویلي:
زمانم انارګل پکتیا ولایت کې د جندر مسؤلې د ښځو په حقوق کار کوم. پکتیا ولایت کې دیوال ولسی 15 لک شپږ لک ال اته تر 12 لک روپۍ افغاني پورې دلته جنکې خرسيږي. دلته مثلا په جندر په برخه کې ما خپل کار کړی، په ساحو کې مې ډیر کار کړی. ما ویل چې مثلا دا ولول غلطه، څه قانوني مهر څه هغه باید واخیستای شي. نو دومره نه، ستاسو یو انسان خرڅوي، یو انسان هیڅ قیمت نه لري، ستاسو هغه د پیسو په مقابل خرڅوي.
انارګل وایي د پکتیا په لورو پرتو ولسوالیو او مرکز ګردیز کې له خلکو سره لیدلی چې ولې په خپلو لونو دومره لوړ ولور اخلي. یوازې انارګل نه ده چې د زیات ولور په اړه خبرې راته کوي. د دغه ولایت د ښځو د پرمختیايي شورا مشر ماهر احمدزی هم داسې نظر لري او وایي:
ولا زه چې دی ورځو کې اورم بيخي تعجب کوم چې تا لسلکو پورې مې اوریدلې دي چې لسلکو تم رسیدلې دي، افغاني رسیدلې دي. نو اته د سه بل رواج د متاسفانه چې درته وایم چې هغه کپه بني اخه پیګه فامیل مې فرزان سره خزلري با وجود دې هم مجلکی ورکی وای دې 15 لسلکه د ولی وای دې په بن ورکړه، یعنی هغه ولور چې اضافه تر کی فامیل د جلکی پیګه چې د قرباني شو خو لک د پلار به اضافه تر ګټه. نو متاسفانه دل چې شنه کیږي دا چې موږ آگاهی نه لرو د اسلام له قوانینو نه.
ماهرا احمد زید هم وایي باید ټولنه ښځو ته د هغوی بنیادی حقونه ورکړي او نجونې د واده په نامه خرڅ نه شي. په ګردیز کې د سویل ختی زون د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د ښځو د څانګې مشرې جمیله یوسفزی په دې اړه خوابدي وښوده چې په پکتیا کې د ولور په وجه جنکۍ له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د ګډ ژوند له نعمت هم بې برخې دي. نوموړي زیاتوي:
نن سبا په پکتیا ولایت کې ولور بیخي زیات لوړه تللې ده، اته 10 لک او 15 لک. موږ په جریان کې اوسو چې موږ ته دا ولور جګ شوی ده. څوک چې واده غواړي وکړي دغه 10 لک او 15 لک ولور یعنی پیدا کول پیسې ډېر مشکل دي. دوی ضعیف اقتصاد لري، نشي کولای چې مثلا دوی واده وکړي.
د چې د ولور په اړه مذهب سوایي او په ولور او مهر کې څه فرق ده، د مشال خبريال نیاز موسی خیل په زیارت سیمه کې د یو دینی عالم اختر محمد څخه پوښتلی:
ګوره، ولور خو موږ رسم رواج دی، یعنی 15 لک د نجلۍ ولور دی یا 10 لک دی یا 10 لک دی. اصل اسلام دا هیڅ دی چې دغه کم کشتان چې تاخلي دا به نجلۍ تر دې د نجلۍ به اختیار دی کې مېړه در بخشي کې ځان لګرځي کې تاله در کیه. دا د نجلۍ حقوق جوړیږي پلار نه سي خو مار چې دغه شریعت یعنی د لزر یا 2000 یا 3000 یا 3000 هم د نجلۍ اختیار دی چې نجلۍ مېړه در بخشي په ځان لخري خپل لري. ولور خو ماته هیڅ دی خپل رسم رواج جوړ کړی 10 لک زردو یا 2 لک زردو یا 3 لک زردو یا 15 لک.
د ولور دا شکایتونه په داسې وخت کې گی چې د بلوچستان او د افغانستان د یو شمیر سیمو ځوانان په خلیج هیوادونو او یا غربي نړۍ کې د مزدورو لپاره شپې ورځې تیروي. د خلکو په خبره چې ډېر کسان یې د ولور د پوره کولو په مقصد بهر ملکونو ته د کار لپاره تللی دي. او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. فارن پالیسی مجلې د ښځو د غیرت او د عزت په نوم د وژنو په اړه یو مقاله کې لیکلي چې وایي د ښځو د عزت او د هغې تحفظ په موجوده وخت کې په مختلفو کلتورونو او مذهبونو په خاص توګه په جنوب ایشیا او بیا په پاکستان کې زیات عام کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
فارن پالیسی مجلې په برتانیا کې میش داغه مور او پلار کې سلیکلي چې خپل ولس کلنه لورې په دی وجلا چې هغه د خپل مرزه ژوند تیرول غوښتل. او هم دغه په حیدرآباد کې یو وکیل خپل 20 کلنه خور په دی وجا په ټوپک وښتا چې هغه د خپل خوخي واده کړی وو. لیکوال رابل بیگ لیکي دا کارونه هغه خلک کوي چې خپل ځانونه له پیړو راهیسې د زړو روایتونو علم بردار بولي. فورن پالیسي لیکي دا نه د معلومه چې ولې د کورنۍ نور غړي د داسې قسمه کارونو مرسته کوي، خو دا یو حقیقت دی چې د کورنۍ د نورو غړو لخوا په چوپه خوله پاتې کېدل دغه کار د یو قانوني جرم پر ځای کورنۍ معامله ګرځولې ده، او دغسې د ښځو پر ضد تاوتریخوالي ته په کورنۍ کې یو جایز مقام ورکړی شوی دی. لیکوال لیکي په انساني تاریخ کې د غیرت او د هغې د تحفظ فکر په هغه ټولنه کې په پراخه توګه څرګندېږي چې سړی پکې برلاسي وو. دا فکر په لرغوني روم 1200 کاله تر میلاد وړاندې د بابل پاچا حمورابي په عرب قبیلو کې، تر انقلاب مخکې چین او په ګڼو نورو ټولنو او تاریخي دورونو کې، تر هر یو لوی مذهب وړاندې په وجود کې راغلی، او دا کړنې په موجوده وخت کې په مختلفو کلتورونو او مذهبونو او په خاصه توګه په جنوبی ایشیا او په پاکستان کې په تیزی سره خوریږي. فورن پالیسی لیکي د سړو برعکس د دغو ټولنو په فکر د ښځې پچ یو ځل ختم شي نو د تل لپاره لاړ شي، نه بیا ډېرې دی شي او نه بیرته راتلی شي. او بده خبره خو دا ده چې کله د یوې ښځې ناموس ختم شي نو د هغې د رور پلار ترونو او ماماګانو عزت هم ختم شي، او بیا صرف د تشدد په ذریعه واپس راتلی شي. د ښځو د حقونو په اړه د پاکستان قومي ادارا هیومن رائټس کمیشن په خپل یو تازه کلنی رپورټ کې ویلي، هر کال تر یو زر زیاتې ښځې او جنکې د غیرت په نامه وجل کیږي. فورن پالیسی لیکي عورت فاؤنډیشن هم په سګنی رپورټ کې ویلي، په 2010 کال کې په پاکستان کې تر 2000 زیاتې ښځې د غیرت په نامه وجل شوې، چې له 2010 کال نه یې شمېره 20% زیاته شوې ده. لیکوال رابل بیگ لیکي، په پاکستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره هڅې هم شوې دي. په 2006 کال کې د غیرت په نامه د وژنو پر ضد یو بل پاس کړل شو، بیا په 2011 کال کې په ښځو د تیزاب شیندلو او د جنسي حراست په اړه بلونه منصور کړل شوي. خو د پاکستان د سیاست موجوده داسې ده چې د ولسي حکومت او د پوست ترمنځ او د آزاد خیالو او د مذهبي عناصرو ترمنځ هم یو جګړه روانه ده. فورن پالیسی لیکي، په داسې د نفرتونو په ماحول کې چې زیات چاته زیان رسي، نو هغه ښځې دي چې د غیرت په نوم وجل کیږي. لیکوال رابل بیگ په آخره کې لیکي، د غیرت په نامه وجنې یوه لویه مسله ده، او دا صرف د ښځو مذهب او کلتور مسله نه ده.
اس سے میرا لگن ہونے والا تھا، لیکن جو پیچھے بیٹھی اس بڈھی موسی نے بیچ میں بھانجی مار دی۔
دا د هندی فلمونو وتلې هنرمنده کیترینا کیف ته، چې د خپل ښایست له وجې په هندوستان، پاکستان، افغانستان او دا شان په ټوله نړۍ کې ډیر مینوال لري. د هغې مور د برتانی او پلار یې د هند د کشمیر سره تعلق لري. کیترینا کیف چې کله په فلمونو کې کار شروع کړو، نو په هغه وخت یې سمه هندی نشو ویلې، او د دې په لومړنو فلمونو چې پکې نمسته لندن او دا شان نور شامل وو، د دې په خبرو ډبنګ وشو چې وروستو کیترینا نه یوازې د هندی ژبې زده کړې شروع کړې، بلکې د کتک ډانس لپاره هم سخت محنت وکړو. په لومړو کې به په کیترینا چې کیټ هم نومیږي داسې نیوکې کېدې، دا هندی سما نشي ویلې، نو بیا ولې په هندي فلمونو کې کار کوي؟ خو کیترینا کیف په ډیر لږ وخت کې ناکیدینو او خپلو مینوالو ته دا وښودل چې دا هندي هم ویلی شي.
کوئی اچھی سی تصویر بنوانا
جی،
اوکے
جی،
آپ کی بوٹیک اور عرب میں ہے نا
جی؟ کچھ کہا
جی، میں عرب میں پوچھ رہی تھی کیا آس پاس کوئی بوٹیک ہے کیا؟
اچھا،
مجھے ایک ڈریس خریدنی ہے، آج میری فرینڈ کے یہاں پارٹی ہے۔
کیترینا کیف په هانگ کانگ کې په 14 جولای 1943 کې زیږیدلې وه، چې اووه خویندې او ورونه لري، او د 14 کالو عمر نه یې ماډلینګ شروع کړی وو. د نمسته لندن د کامیابۍ وروسته د اکشے کمار او د کیترینا جوړه خلکو ډیره خوښه کړه، چې دواړو وروسته په ډیرو فلمونو لکه سنگ از کینگ، ویلکم، تیس مار خان او ځینې نور فلمونه شامل دي یو ځای کار وکړ.
جی کردا بھائی جی کردا تن کول بٹھا ماں جی کردا، جی کردا بھائی جی کردا تن کول بٹھا ماں جی کردا،
کی
کیترینا په هغه هنرمندانو کې راځي چې په لږ وخت کې زیاتې مشهورې شوې دي. هغه په یو شمېر فلمونو لکه ریس، عجب پریم کی غضب کہانی، میرے بردر کی دلہن، زندگی نہ ملے گی دوبارہ، ہم کو دیوانہ کر گئے، نیو یارک او داشان یو شمېر نورو فلمونو کې مرکزی کردار ترسره کړی دی. هغه د امریکا په هوای ایالت کې لوی شوی او وروسته یې په لندن کې وخت تیر کړی چې له دغې وروسته ممبئی ته ولاړه او دا شان یې په فلمونو کې کار پیل کړ. کیترینا کیف وائی دا غواړي په هر فلم کې نوې کار وکړي او د یو نوی گیټ اپ سره وړاندې راشي. هغه وائی دا د خپل صحت ډیر خیال ساتي، باقاعده ورزش کوي، ډانس زده کوي او زیاتره یې سبزیانې، سلاد او جوس د خوراک برخه ده.
کوئی بولے دریا ہے کیسا کیسا ہے، کوئی مانے سہرا ہے کیسا کیسا ہے، کوئی سونے سا.
کیٹ وعدہ نہ دیکھے او د هند وتلی فلمی ستوری سلمان خان سره د خوخی خبرو ناراضی. د دوانو یو فلم ایک تھا ٹائیگر ہم را روان دے چھ پو بینکاک کی جوڑی گی او داد کیٹ او سلمان خان د مینوالو لپارا یو د خوخ فلم گنل کی گی. داوا د دیونے پلوشا چتا سواوری دا ځان ډیر خیال ساتي او د خدای پامان.